بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینه او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د رجب یا بزرګې د میاشتې لا اومې، او د 2023 میلادي کال د جنوري لا 19 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معاملو سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا د تیوا سیاسي تبصره وړاندې چې عنوان یې دی ایران او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا او لا ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره هوډمن دي. له دې وروسته هم بیا درته د غوره شانو په ارتباط پروګرام وړاندې کی، چې له دې وروسته هم بیا د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروګرام وړاندې کیږي، چې په همدې سره زموږ دا یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه هم سره درسي پار سټوډیو ډاټا یار سلیش په زموږ د انټرنیټي سایټ درکته یو لنډه دمکو بیا خبرونه سره حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت قاګو سم پام وکړې د محال خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د تهران د جمعه لمانځه خطیب وویل چې د سپاهي پاسداران وروستي عملیات د سیونست رژیم ګواښونو ته خبرداری و. د ایران د کرمان د ترهګرۍ حملې دوه ترهګر له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې هلاک شول. او په تهران کې د پاکستان سفارت وایي چې تهران او اسلام آباد اړیکې د سیمې د سولې لپاره حیاتي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د تهران د جمعې لمانځه خطیب وویل چې د سپاهي پاسداران وروستي عملیات د سیونست رژیم ګواښونو ته خبرداری و. په تهران کې د جمعې لمانځه خطیب په سیمه کې د ترهګرو په مرکزونو د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک عملیات د سیونست رژیم د ګواښونو په وړاندې یو خبرداری وباله. په تیر ورځو کې د سپاهي پاسداران ځواک په سوریه، عراق او پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړل. د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجت الاسلام والمسلمین ښاغلي قاسم صدیقي په سیمه کې د ترهګرو په مرکزونو د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران حملې ته په اشاره سره وویل دغه اقدام سیونست رژیم ته یو خبرداری و چې متوجه شي د ایران د اسلامي جمهوریت توغندي د دوی په نښه کولو توان لري، له همدې امله باید ځان ته اجازه ورنکړي چې خپلو ترهګرو فعالیتونو ته دوام ورکړي. حجت الاسلام والمسلمین خاغلی صدیقی د اسلامی انقلاب سپاهی پاسداران ځواک د ایران د امنیت د ساتنې لپاره د خلکو لاس په بلا او ټینګار وکړ چې د سپاهی پاسداران دغه اقدام د ایران د زړورو خلکو په استازیتوب ترسره شوی او ټولو بدغواړو ته یو خبرداری دی، تر څو په دې پوه شي چې که دوی دا جنایتونه وکړي نو د دې آسمان لاندې او د نړۍ هیڅ ځای کې د دوی لپاره هیڅ خوندیتوب نشته. په تهران کې د جمعې د لمانځه خطیب همدارنګه فلسطین د اسلامي نړۍ لومړنۍ مسأله په بل لحاظ یاده کړه، لسلو رزو زیات تیر شو دی چې سیاونست وحشی او ظالم رژیم نړۍ ته ځان خی او کورونه یې په لبرو بمونو ړنګ کړل. ماشومان یې بوجل پر طبي کارکوونکو او روغتونونه بریدونه وشول. خبریالان یې شهیدان کړل او له ټولو نړیوالو قوانینو یې سرغړونه وکړه. حجت الاسلام المسلمین ښاغلی صدیقی څرګنده کړه سیاونست رژیم په غزې په حملې کې ناکامه شوی او سخته ماته یې خوړلې ده او سیاونستانو ته سیاسي او اقتصادی توانونه رسیدلی چې په نهایت کې به دغه رژیم د تباهۍ سبب کیږي. د کرمان د ترهګری حملې دوه ترهګر له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې هلاک شول. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعات وزارت د وی بیانیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې په کرمان ښار کې د ترهګرو عملیاتو دوه ترهګر له امنیتي ځواکونو سره په وسله والا نښته کې هلاک شول. د ایران د خبر له مخې د ایران د استخباراتو وزارت په کرمان کې له ترهګرو عملیاتو وروسته په دریمه اعلامیه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د داعش دوه ترهګر وژلي او د داعش ترهګر ډلې یو شمېر مشران یې هم نیولي دي. ایران د استخباراتو د وزارت اعلامیې له مخې دوه تکفیري ترهګر چې په کرمان کې له جنایتکارانه پیښې څو ورځې وروسته په کرمان کې نورو عملیاتو ترسره کولو په هدف داخل شي وو. د امنیتي ځواکونو په هوښیارانه تدبیرونو او سرشیندونکو اقداماتو سره د کرمان ولایت د استخباراتو د عمومي ریاست د ځواکونو سره په نښته کې هلاک شوي دي. په دغو عملیاتو کې له ترهګرو عواملو د 20 کیلوګرامو په وزن دوه پیاوړي لاسي بمونه او یو اندازه وسلې او هیواد کشف او ضبط شوي دي. ایران د استخباراتو د وزارت اعلامیه له مخې یو ترهګر چې د مشهد مقدس په ښار په څنډه کې د یو امامزاده په حرم کې ترهګرو عملیاتو ترسره کولو نیت درلوده ونیول شو. ایران د استخباراتو وزارت تو اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د داعش ډلې یو سرغنا محمد عادل عارف چې په عادل پنچیری مشهور وو د ورستیو نښو نښانو له مخې تهران په لویدیځ کې یوې سیمې ته داخل شوی دی. تر دې دمه دغه ترهګر په شاوخوا کې یو شمېر کسان چې ټول دا داعش غړي پیژندل شوي او نیول شوي دي خو محمد عادل عارف تښتیدلی او تر تعقیب لاندې دی. د پاکستان د دوست او ورور حکومت حساب له وسلوالو ترهګرو جلا دی. زمونږ د خبریال د راپورټ له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې پر کلي په غیر ایراني خارجو د بی پیلټ الوتکې د حملې په لړ کې د پاکستان غیر متوازن او د نه منلو اقدام وغنده. د دې بیانیې په دوام کې پر دې په ټینګار سره چې تهران د خلکو امنیت او د مځکني بشپړتیا ساتنه خپل سره کرخه بولی څرګنده کړه. د ایران اسلامي جمهوریت د ایران او پاکستان د دواړو ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او ورورولوی پر سیاست باندې پای بند دی. په دغه بیانیه کې ټینګار شوی د پاکستان د دوست او ورور حکومت حساب له وسلوالو ترهګرو جلا دی او د ایران اسلامی جمهوریت بخبر دښمنان او ترهګرو ملګرو ته اجازه داغو ملګرو ته اجازه ورنکړي چې دغه اړیکې په تیرا بیا په داسې وخت کې چې په غزې کې نسل وژنه او د سیاونیستي رژیم جنایتونه د اسلامي نړۍ لومړی مسأله ده ترنګلې کړي. د تهران او اسلام آباد اړیکې د سیمې د سولې لپاره حیاتي دي. په تهران کې د پاکستان سفارت د ایران د اسلامي جمهوریت په څنګ کې د دغه هیواد په دریدا په ټینګار سره اعلان وکړ چې د سیمې د سولې لپاره د دواړو ورونو هیوادونو ملګرتیا او متقابل اعتماد حیاتي دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په یوه کلي کې د پنجشنبې په سهار د پاکستان د بی پیلټه الوتکې په برید کې نه غیر ایرانیان وژل شوي دي. دغه ډرون حملې وروسته په تهران کې د پاکستان د سفارت شاډی افیر د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د ایران د اسلامي جمهوریت سخت اعتراض ورته وړاندې کړ. د راپورټ مخې په تهران کې د پاکستان سفارت نن د ایکس ټولنیزې شبکې په خپل رسمي کارونکي اکاونټ کې په یو پیغام کې لیکلي چې پاکستان تل په ټولو سختو حالاتو کې د ایران تر څنګ ولاړ دی. په دغه پیغام کې راغلی دی د سیمې په پیچلو شرایطو کې د ایران او پاکستان ملګرتیا او متقابل اعتماد د سولې او ثبات لپاره حیاتي دی. تر دې مخکې په ایران کې د پاکستان پخوانی سفیر رحیم حیات قریشی چې اوس په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیمه ایزو چارو مرستیال دی، د ایکس ټولنیزې شبکې په خپل اکاونټ کې لیکلي، ایران او پاکستان ورولګلوزې اړیکې لري او د ستونزو د حل لپاره ټول مسایل به د مثبتو خبرو اترو له لارې پر مخ لاړ شي. رحیم حیات قریشی ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر شمول د پاکستان او ایران ګډې ننګونې غږمله اقدام ته اړتیا لري. ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیانیه کې د دواړو هیوادونو د پولو په سیمه کې د حملې په لړ کې د پاکستان د ملړو اقدام په غندلو سره اعلان وکړ چې پاکستان دوست او ورور حکومت له وسلوالو ترهګرو جلا دی. د تورخم د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته د ورځې $100,000 تاوان اوښتی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري د سوداګریزو موټرو پر مخ د تورخم د لارې تړل کېدو د دغه هیواد سوداګرو ته $100,000 زیان اوښتی دی. افغان غږ خبری آژانس وایي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس پلاوی غړي خانجان الکوزی وویل چې له شپږو ورځو راهیسې د تورخم په لویه لاره سلګونو باروونکي موټر درول شوي دي. د یادولو ده چې د پاکستان سرحدي چارواکو د چنګاښ په 23مه نیټه د تورخم دروازه د سوداګریزو کاروانونو په مخ وتړله. د پاکستانی چارواکو د نوې تګلارې له مخې تورخم له پولې تېرېدل یوازې په ویزو او پاسپورټ سره ممکن دي، او هغه موټر چلوونکي چې ویزا یا پاسپورټ نه لري له پولې نشي تېرېدلی.
سیاسی تبصرہ
ایران او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا او لاترهګرې سره د مبارزې لپاره هوډمن دي. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. دوی ورځې مخکې د ایران او پاکستان ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالي لا زیاتې دا ورسته دواړو هیوادونو چارواکو د دوستانه اړیکو په دوام او د دواړو لورو د مزکنی بشپړتیا په درانوي په ټینګار سره لا ترهګرۍ سره په مبارزه کې د لا زیاتې غږملتیا غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو ډلو د نښه کولو په غبرګون کې وویل چې اسلام آباد له ایران سره اوږدمهاله او ورورګلویزې اړیکې لري، نو دواړه هیوادونه باید د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د ترهګرې ګواښ او د سرحدي ناامنۍ مسالې باید د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې اوار شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی حسین امیر عبدالله یان هم د پاکستان د بهرنیو چارو لا وزیر جلیل عباس جیلانی سره په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان امنیت د ایران د اسلامي جمهوریت امنیت و بلا او څرګند کړه چې د جیش العدل په نوم ترهګرا ډله په ایران کې ترهګرا ډله پیژندل شوې ده چې د دوو هیوادونو د امنیت پر ضد فعالیت کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په پوله کې د جیش ظلم ترهګرې ډلې د پټن ځایونو په نښه کولو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د ایران امنیت په پرله پسې ډول د دغې ترهګرې ډلې لخوا د پاکستان له خاورې ګواښل شوی دی، او د دغې ډلې زیاتېدونکي خوځښتونه د هغو په مرکز د ایران د حملې د چهارشنبې ورځې زمینه جوړوونکي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ترهګرۍ سره په مبارزه او له یو بل څخه په دفاع کې د ایران او پاکستان ګډو هدفونو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د ایران امنیت د پاکستان امنیتي او کا د پاکستان په خوره کې د اسلامي جمهوریت پر وړاندې ګواښ موجود وو نو د پاکستان حکومت یې پر وړاندې اقدام کړی دی. په این حال کې جیلانی ویل چې اسلام آباد په دې باور دی چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه باید په لا زیاتې غږملتیا او د ځایي ځواکونو لخوا ترسره شي. دا چهارشنبې په ورځ سپای پاسداران د پاکستان پولې ته څیرمه د جیش ظلم ترهګرې ډلې په یوه مرکز برید وکړ. په داسې حال کې چې د ایران په جنوب کې د کرمان ښار د ګلزار شهدا په لاره کې چې دوې اونۍ مخکې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس واک د قماندان ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت یوه خونړۍ ترهګر برید شاهد و چې په نتیجه کې شاوخوا سل کسان شهیدان شول. په کرمان کې په ترهګری حمله سربېره د دسمبر په 15مه د پاکستان پولې ته نږدې د سیستان او بلوچستان صوبې د راس کسیمه د څوم ځل لپاره د ترهګرۍ د حملې شاهده وه او پولیسو باندې د ترهګرو عناصرو په حمله کې 11 پولیس افسران شهیدان شول. له دغو ترهګرو بریدونو وروسته سپای پاسداران د عراق په اربیل، سوریه او د پاکستان په پوله کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړل. دغه عملیات په سیمه کې د ترهګرو ملاتړو ته د ایران له څو خبرداریو وروسته ترسره شول او د لویدیځو سونیسټر سندیو له هلو ځلو سره سره چې په ایران تور لګوي د مختلفو هیوادونو کارپوهانو او سیاسي چارواکو دغه اقدام له خپلې مځکني بشپړتیا په دفاع کې د ایران د اسلامي جمهوریت خوندي حق وباله. د دغو بریدونو په ځواب کې د پنجشنبې په سهار پاکستان له غملتیا پرته د ایران د سیستان بلوچستان صوبې د سراوان په سرحدي کلي برید وکړ چې د اسلام آباد په ادیا د سرمچار په نوم د یوې ترهګرې ډلې د پټن ځایونو د لامینځړلو په هدف ترسره شو چې پکې 9 تنه ووژل شول. دا برید په داسې حال کې شوی چې پاکستان بیلابیلو حکومتونو په ځلونو په تیره بیا په سوداګریزو اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو د پراخولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د دوستانه اړیکو پیاوړتیا باندې د پاکستانی چارواکو ټینګار په ترڅ کې باید په پام کې ونیول شي چې د ایران او پاکستان ترمنځ په 900 کیلومتره پوله کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو او تبادلو د پراختیا لپاره لومړنی او تر ټولو مهم شرط د ثبات او امنیت ټینګښت دی. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه خبرونه ورې پاسټوري اټا یار سلیش په زمونږ د انټرنیټي سایت درکته د خبرونه دوام تا وکړي.
ستا د خایست ګلونه ډیر دي
تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو زه جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
علی اصغر ابي دي سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی چې استاد خیس ګلونه ډیر دی پیغام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو هله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی
بیان کیږي.
ګران اوریدونکو د ایران خاوره له ډېرې مودې راهیسې د علم او تمدن زانګو پاتې سوې ده او د نن ورځې نړیوال تمدن د هغو لاسته راوړنو او بریاوو پوروړی دی چې په مختلفو زمانو کې په دې خاوره کې ترلاسه سوي دي. شاید تاسو لپاره په زړه پورې وي چې پوه سئ چې اوسمهال د علمي تولیداتو په اړه د وروستیو معلوماتو پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په 2020 میلادي کال کې په نړیوال نظام او د ویب ډیټابیس او د حوالې په شاخص یعنی د ساينس ویب پاڼې کې په نړۍ کې 15 ځای لري. همدا اوس ایران داسې پوهنتونونه لري چې د نړۍ په کچه فعالیت کوي. د دې پوهنتونونو ډیری لوړې درجې لري او ډیری مقالې په نړیوالو مراجعو کې خپرې شوي هم دي. په دې پروګرام کې به د ایران د غوره پوهنتونونو لس نمونې وړاندې کړو، ترڅو تاسو د دوو پوهنتونونو په پیژندلو سره په ایران کې د علم د پرمختګ کتونکي اوسئ.
ایزنو لومړی پوهنتون چې په دې لیست کې د غوره پوهنتون په توګه ځای کېدی شي د تهران پوهنتون دی. ډېر محصلین او پوهان په دې باور دي چې تهران پوهنتون لا پیل رئیس د ایران تر ټولو غوره او بهترین پوهنتون دی. دا تهران پوهنتون په هیواد کې د لوړو زده کړو په اړوند بنسټونو او مؤسسو کې لار اړخه لوړ مقام لري. دا بې دلیله نه ده چې دا پوهنتون د مور پوهنتون او د ایران د لوړو زده کړو سمبول بلل کېږي. د تهران پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لنډ سپینوي کې باید یادونه وکړي چې دا پوهنتون 15 پوهنځي، 9 کیمپسونه او 14 سیرنیز مرکزونه لري. یو له هغو ټکو چې باید د تهران پوهنتون په معرفي کولو کې ځانګړي توجه ورته وشي، د دې پوهنتون سیرنیز فعالیتونه دي. د تهران پوهنتون د 1913 کال د مارچ په میاشت کې جوړ شو. په ایران کې یو بل مشهور او علمي پوهنتون سنتي شریف پوهنتون دی چې هغه هم په تهران کې دی. هغه نوماندان چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، ستورپیژندنې او کمپیوټر اولمپیادونو کې د سرو زرو میډالونه لري، کوي شي په اسانۍ سره په دې پوهنتون کې زده کړې وکړي. البته یوازې هغه کاندیدان چې د اولمپیا د سرو زرو میډالونه لري په دې پوهنتون کې زده کړه نه کوي، بلکې هغه نوماندان هم چې د داخلي کانکور په ازموینه کې غوره نمرې ترلاسه کوي په دې پوهنتون کې د ګډون چانس لري. ډېر هغه کاندیدان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي د ایران د پوهانو په توګه پیژندل کېږي. دا پوهنتون د مطالعې په دریو کچو کې د انجینرۍ او لومړني علمي کورسونه وړاندې کوي. لیسانس، ماستر او دکتورا د سنتي شریف پوهنتون د نیمه پیړۍ د فعالیت پایله ده چې 40,000 کسان فارغ التحصیلان شوي چې ډېر یې د ایران له مخکښو مدیرانو دي او په علمي ډګر کې د تلپاتې شخصیتونو دي او د علمي نړۍ لپاره د ارزښتناکو خدماتو سرچینه حسابېږي. د سنتي شریف پوهنتون چې په 1944 کال کې د ممتازو پوهنځیو د غړیو، څیړونکو او تکړه محصلینو په مرسته جوړ شوی، هر کال د ISI لا 1500 زیاتې مقالې او 1500 مقالې په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې خپریږي او تر 1500 زیات د پوهنتون وی بیا کاغذونو ته زرګونه بیا مراجعه بیا ترسره کیږي.
بیان کیږي
د امیر کبیر صنعتي پوهنتون د تهران پولیټیکنیک هم د ایران یو له غوره پوهنتونونو څخه دی چې په تهران کې موقعیت لري. دغه پوهنتون په 1906 لمریز کال یعنی په 1905 میلادي کال کې د تهران پولیټیکنیک تر عنوان لاندې فعالیت پیل کړ او بیا د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون ته وده ورکړه. د امیر کبیر صنعتي پوهنتون اوس مهال په ایران کې تر ټولو غوره تخنیکي او انجینري پوهنتون دی چې فعال دی او هر کال د صنعت په ډګر کې ډیر کسان روزي. په ایران کې بل لوړ پوهنتون د علم او صنعت پوهنتون دی چې په تهران کې موقعیت لري. دا پوهنتون په 1944 لمریز کال یعنی په 1915 میلادي کال کې د صنعتي شریف پوهنتون په شان جوړ شو. یوازنی پوهنتون دی چې په منځني ختیځ کې د اورګاډي علومو پوهنځی او د پرمختللي انجینرۍ پوهنځی لري او د ډیرو کلونو لپاره دا یوازنی پوهنتون و چې په ایران کې د هنر او معمارۍ پوهنځی هم درلوده. دا هم باید یادونه وسي چې دا په ایران کې یوازنی پوهنتون دی چې د اقتصادي ودې او پلان جوړولو په برخه کې تخصص لري او مسلک دی. همدارنګه د نړۍ په کچه پروژې لکه د نوي د سپوږمکۍ ډیزاین، زفر علم او صنعت، د ملی سایبر دفاعی شیلد پروژه، د جیټ الوتکو د انجنونو ډیزاین او د ملی بی کلاس ګاډي پلیټ فارم ډیزاین د دې پونتون له ځانګړو پروګرامونو څخه دي.
ایسنو د خواجه ناصر الدین توسی صنعتي پونتون په ایران کې د ټکنالوژي تر ټولو زوړ پونتون بلل کیږي، ځکه چې بنسټ یې په 1900 کال کې د پوسټ او تلیګراف د عالی ښوونځي په نوم یادیږي. د ایران د اسلامي انقلاب په دوام او د کلتوري انقلاب د عالی شورا په منظوري سره دغه پونتون په 1900 کال کې د لوړو زده کړو د نهو مرکزونو په یوځای کولو سره په اوسني شکل کې د تخنیکی او انجینرۍ د پونتون په نوم جوړ شو. په 1900 کال کې د خواجه ناصر الدین توسی په نوم بیا ونمول شو. د دې پوهنتون او نورو پوهنتونونو په نوم کې د صنعتي کلمه یا ټکې دا معنی لري چې دا یوازې د انجینرۍ او بنسټیزو علومو په برخو کې زده کوونکي مانی. دا پوهنتون چې په تهران کې موقعیت لري یو لالومړی درجه پوهنتون دی. د نړۍ په کچه د پوهنتونونو د درجه بندۍ لپاره د باور وړ ډیټا بیس له مخې د خواجه ناصر الدین توسی صنعتي پوهنتون د پام وړ پرمختګ او ودا کړی ده. د آی ایس آی درجه بندۍ ډیټا بیس د شمیرل له مخې دا پوهنتون په نړۍ کې د 1% علم تولیدونکو یو پیژندل شوی دی.
بیان کیږي
پزرپوری خبره ده چې تهران قسم د ایران د پلازمینې په توګه د ایران د لوړو پوهنتونونو مرکز دی، خو په نورو ښارونو کې هم لوړ پوهنتونونه ویاړ رامنځته کوي. د اصفهان پوهنتون چې بنسټ یې په 1915 لمریز کال کې ایښودل سوی د علم په تولید کې د ایران له غوره پوهنتونونو څخه دی او د بشري علومو د څیړنې په برخه کې دریم مقام خپل کړی دی. د دغه پوهنتون لوړه علمي کچه په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې د ګڼو کتابونو او علمي مقالاتو د خپرېدو، د بشپړ استاد او مرستیال استاد په رتبو د استادانو شتون، او همدارنګه په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون له امله ده. د گرین میټریک ویبپاڼې په درجه بندۍ کې اصفهان پوهنتون د ایران د 240 پوهنتونونو په منځ کې اوهم ځای لري او د نړۍ د اتیا هیوادونو د 950 پوهنتونونو په منځ کې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په کچه 265 ځای خپل کړی و. د تبریز پوهنتون هم په 1980 میلادي کال کې جوړ سو. د سیویلیکا ډیټابیس د احصایې له مخې چې هر کال د خپرو شویو مقالو په اساس احصایې خپروي، د تبریز پوهنتون د سبسیو مقالات او کنفرانسونو پر بنسټ د ایران له 10 غوره دولتي پوهنتونونو څخه دی. تبریز پوهنتون په خپل کارنامه کې ډیر ملي او نړیوال ویاړونه لري. تبریز پوهنتون د تامسن رویټرز په درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د 1% تر ټولو اغیزمنو پوهنتونونو په سر کې ځای درلوده. په 2014 میلادي کال کې د هالند د لیډن انسټیټیوټ په درجه بندۍ کې په ایران کې دویم او په نړۍ کې 501 مقام درلود. د لیډن په درجه بندۍ کې د نړۍ 100 لوړ پورو ساینس پوهانو، د هیواد د تکړه ساینس پوهانو او د ایران د علمي مخکشانو د لقبونو ترلاسه کول د دې پوهنتون د لوی شمیر پروفیسرانو لخوا او د دې پروفیسرانو نفوذ په مهمو علمي اتحادیو او د نړۍ د مجامعو په غونډه کې د تبریز پوهنتون د ایران له 10 غوره پوهنتونونو یو او د هر اړخیز پوهنتونونو په قطار کې 6 مقام او د بشري علومو په تولید کې د ایران د غوره پوهنتونونو په قطار کې 10 ځای نیول د دغو ویاړونو یوه برخه ده. همدارنګه د پوهنتون په لویو نړیوالو اتحادیو کې فعال شتون لري، لکه د نړۍ د پوهنتونونو اتحادیه IAU، د نړیوالو پوهنتونونو اتحادیه IUC او د قفقاز سیمې د پوهنتونونو اتحادیه.
ایزانو د زړوالی له نظر د مشهد فردوسی پونتون په 1928 کال کې جوړ شو. د پونزی او تعلیمی مرکزونو د اندازې او شمیر لمخې لا 300 هکټرو زیات مساحت لري. ایران په شمال ختیځ سیمه کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز هم بلل کیږي. د فردوسی پونتون اهمیت او لوړ علمي سویه او د شیعیانو د اتم امام حضرت امام رضا علیہ السلام لا سپیشلی زیارت سره دغه پوهنتون نقدیواله ډیر مغیر ایرانی او په ځنګړی توګه مسلمان محصلین په دې پوهنتون کې زده کړې ته متوجه کړي دي. د مشهد فردوسی پوهنتون په داسې حال کې چې د هیواد په یوه وچا او نیمه وچا سیمه کې موقعیت لري، د خلیج او مناسب هوا شرایطو سره شنه کیمپس لري. د مشهد فردوسی پوهنتون له 2002 کال راهیسې په هیواد کې د لومړي پوهنتون په توګه د پوهنتون د شنه کمیټې او د چاپیریال ساتنې کیمپونو په جوړولو کار پیل کړ او په 2018 کال کې نوم بدل او په شنه پوهنتون بدل شو. د شیراز پوهنتون چې په 1925 کال کې جوړ شوی د ایران یو لاسترو او مهمو پوهنتونو چې دغه هیواد د څیړنیز قطب په توګه هم شمیرل کیږي. په دغه پوهنتون کې اتیا د لیسانس پړاوونه، یو سلو درې اتیا د ماسترۍ کورسونه، یو سلو دوه د دکتورا تخصصي کورسونه او یو حرفه‌ای ډاکټریټ کورسونه په لاره اچول کیږي چې اوسمهال د شیراز پوهنتون 14 پوهنځي او د لوړو زده کړو یو مرکز لري چې 100 پوهنځي پکې شاملېږي. د علمي پایلو په اساس دا پوهنتون په هیواد کې د څیړنو په برخه کې یو له مخکښو درو پوهنتونونو دی او د انجینرۍ په برخو کې د 15 مور پوهنتونونو بیا بلل کیږي.
بیان کیږي
په احواز کې د شهید چمران پوهنتون چې د جنده شاپور په نوم فعالیت کاوه، په ایران کې د طبي علوم او روغتیایي خدمتونو یو بل لوړ پوهنتون دی. دا پوهنتون د هیواد په جنوب لویدیځ کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز او د ایران له پراخو پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي. د پوهنتون څیړونکي په 2000 میلادي کال یعنې 1999 لمریز کال کې ټوټل 802 مقالې وړاندې کړي چې 135 مقالې په داخلي کنفرانسونو کې او 109 مقالې په داخلي ژورنالونو او 1545 مقالې نړیوالې دي. دا مهال د احواز شهید چمران پوهنتون 14 نړیوالې پوهنځۍ او کیمپسونه، 35 ښوونیز ګروپونه، د مطالعې 301 څانګې، 140 ورکشاپونه، 141 لابراتوارونه، 840 محصلینو علمی اتحادیه، 4 علمی پولی او 9 څیړنیز مرکزونه او 1523 علمی پلاوی لري. د احواز چمران پوهنتون هم په تیره بیا په وروستیو کلونو کې دغه پوهنتون ته غیر ایرانی محصلین جذب کړي دي. د ایران له 2103 پوهنتونونو د دغو پوهنتونونو د نومونو یادول په دغه هیواد کې د علم او ټکنالوژۍ د پراختیا په سمندر کې یوازې یو څاڅکی دی.
بیان کیږي
ایزانو د دې پروګرام وخت دلته پای ته رسیږي. هیله چې د استفاده وړ مګرځېدلې وي. تر بل پروګرام بلو یو مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری سه.
بیان کیږي
هر کلا
راشا.
د متعال خدای په نامه د تهران رادیو در کل راشه د خبرونه د ګلبن ګولانو السلام علیکم. هر چیرته چې یاست خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د هر کل راشه په دغه برخه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او خدای دې وکړي چې د پروګرام تر پایه را سره ملګرتیا وکړي. له معمول سره سم به لومړی زما همکار له خپرونې سره د اړیکو د ټینګولو لارې اعلان کړي او بیا به ستاسو لیکنو او پیغامونو ته به ولاړ شو.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول اوریدونکو مو روغ رمټ او خوشحاله وي. زموږ د واټساپ د ګروپ شمیره ده 00 9 9 9 5 5 3 5. همدارنګه پښتون 9 9 @yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی www.parstoday.ir/ps مو هم د وی پاڼې درک دی. ساسو د پیغامونو په تمه کې یو. موږ سره د زړه خواله وکړی. هر کله راشه ستاسو خپل خبرونه ده.
عزیزانو مخکې له دې چې لیکنو او پیغامونو ته لاړ شو غواړم یادونه وکړم چې نن د جدي د میاشتې 9 نیټه ده چې د غزې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. نو ځای لري چې د فلسطین په مظلوم ولس باندې د اسرایلو د رژیم او د هغه د ملګرو د ظلمونو او تیروتنو یادونه وشي. عبیدی صاحب په همدې مناسبت له فرا ولایت څخه فیض الله ماما موږ سره یو نظم شریک کړی دی او د خپرېدو غوښتنه یې کړې ده. له دې مخکې نظم تاسو ته وړاندې کړو. باید وایم دا اونۍ ماشاءالله زموږ قدرمن اوریدونکي غږیز پیغامونه ډیر زیات استولی دي. نو فکر کوم چې موږ هم باید غږیزو پیغامونو ته وخت زیات پرېږدو. رابه شو د محترم فیض الله ماما نظم ته که دې خوښه وي دا نظم به تاسو ولولئ.
بالکل مې خوښه ده غلې فاطمی. انشاءالله به موږ غږیزو پیغامونو ته وخت زیات پرېږدو. فیض الله ماما وایي ورته ولېږه کاروان د ابابیلو، خدای مرسته له آسمان د غزې وکړې، د اوهود او د هنین لشکر ژوندي کړه، ته چاره زموږ په شان د غزې وکړې، نه ړانده دي نه کاڼه دي نه ناپو دي، ضمیرونه یې دي مړه، ایمان یې نسته، عربان دي که اکثره مسلمان دي، وجدانونو ته دي پړه، ایمان یې نسته. خدایه ته یې مددګار سې، ته یې مل سې، کومک ربه په خپل توان د غزې وکړې، چې سترګې پټې کړې په دې حال دي، خدایه قهر په جهان د غزې وکړې.
مننه فیض الله ماما، دای دې ستا په قلم برکت واچوي. په حقیقت سره چې په پښتو ژبه کې د فلسطین او د مقاومت په مسالې کار نه دی شوی. زموږ یوه بله اوریدونکې زموږ خور اغلې پښتنه صافی صابه هم په پښتو ژبه کې د متلونو په هکله لیکلي چې د پښتو په ژبه کې متلونه زیات دي خو ځینو یې منفي اړخونه هم لري. بیا وایي چې د موضوع سره برابر د متلونو ویل اوږده بحثونه لنډوي او دغه د کاڼي کرښې هغه وخت لا قوت پیدا کوي چې په خپل ځای استعمال شي. خو له بده مرغه زموږ یو نیم متلونه منفي اړخونه لري، لکه ښه مه کوه بد نشته، د اوا باری ونه ده. بیا اغلی پښتانه صافی وایي چې که څه هم د پښتو ژبه د متلونو له پلوه ډیره بډایه ده خو باید د منفي او مثبتو متلونو ترمنځ توپیر وشي.
اغلی فاطمی دا خو ډیره ښه خبره کړې ده، د چې وایي ښه مه کوه بد نسته، دا خو واقعا داسې کومه ښه خبره نه ده. یعنی ته هیڅ وخت چا سره ښه مه کوه چې بد در ونه
رسیږي.
او همداسې چې وایي دعوه باری ونه ده، فکر کوم دا په دې معنا ده چې ته په یو شي باندې دعوه وکړه، تاوان پکښې نشته، کیدای سي یو څه ترلاسه کړې، کیدای سي ترلاسه نه کړې. نو دا هم
منفي بار نه لري. نو
څنګه ولې منفي بار نه لري؟ یعنی که دې حق هم نه کېږي دعوه وکړه. نو له اغلې پښتنه صافي څخه هم مننه کوو. دلته یوه لنډه شان دمه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت.
عزتمن اوریدونکو په ارکل راشه خبرونه کې یو ځل بیا هر کله کو استاد له حضور عبیدی صاحب را بشو زموږ خپل پروګرام ته چې زموږ یو بل اوریدونکو عبدالوهاب غیرت صاحب ته چې موږ ته یو شعر شریک کړی. بیتاب یم بیتاب مینه څنګه بی راشه ګلاب مینه څنګه بی لولم دی لیوال دی دلستو یما دلور تعبیر کتاب مینه څنګه بی راوراله راله نغمه پتارونو کی نغمه نغمه ربابا مینه څنګه بی ترڅو بنایابه پوری محدود بی ترڅو بنایاب مینه څنګه بی تاب میزړنه وته د پوی جما سم وته يم لتاب مینه څنګه بی درزم وهاب غیرت احساسی شویم د ویش احساس جناب مینه څنګه بی
مننه غیرت صاحب خدای دې خیر درکړي. از موږ یو بل ګران اوریدونکو احمد زیله کونړ ولایت څخه د غزې په باب یو مطلب را سره شریک کړی دی چې وایي پر غزه د سیونیستي رژیم د بریدونو او په دې ترانګه کې د اسرائیلو د بشر ضد جنایتونو سل ورځې پوره سوي. په دې موده کې کابو 15,000 کسان شهیدان سوي او له 16,000 زیات کسان ژوبل سوي دي. دا وحشتونه او تاوتریخوالی په یویشتمه پیړۍ کې له ډیرو اړخونو بې مخینې ګڼل کیږي. بیا وایي اوس مهال چې د دې ترانګې په شمال کې لوږې او تندې د 8,00,000 کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او اسرائیل غواړي د خوړو کمښت او لوږه د یوې وسلې په توګه وکاروي او له دې لارې د غزې اوسیدونکی تسلیم کړي. احمد زی صاحب بیا د ګیلې په شان وایي چې دا هر څه د نړیوالو او د اسلامي هیوادونو د سترګو په وړاندې ترسره کیږي. خدایه ته خپله په غزې باندې ورحمېږي.
مننه احمد زی ورور صاحب، واقعا چې د غزې پېښې غمجنوونکې دي او د هر یو مسلمان دنده جوړیږي چې د اسرائیل د رژیم او د هغه د ملاتړ امریکا پر ضد د مخالفت غږ اوچت کړي. عبیدی صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې په نننۍ پروګرام کې موږ غږیز پیغامونه زیات دي، نو که څنګه دې خوښه وي د غږیزو پیغامونو خواته به لاړ شو؟
بالکل مې خوښه ده، خو البته یوه دمه کوو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو.
قدرمون اوریدونکو هر کله راشه پروګرام ته شرغلاست را به شو غږیز پیغامونو ته شغلی نور احمد فطرت موږ سره یو پیغام شریک کړی. په ټولو اوریدونکو او د رادیو په همکارانو سلامونه ویلی دي، راځئ چې په ګډه سره یې واورو.
سلامونه درته کوم د هر کله راشه خبرونه چلوونکو وړاندې کوونکو او دغسې په لر وبر افغان کې ټول پښتانه بلوڅان دغه چې په پښتو پوهېږي، بلکې دا خپرونه چې تر کومو کوم ځایونو پورې خلک اوري، د دې ټولو اول خو دې ټولو اورېدونکو ته کاغه د هر ځای د نارینه دي ښځینه دي ټولو ته سلامونه نیکې دي او خوږ احساسات. دویم د سلامونو سره سره ښه تبریکې او دغه ورته وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې ټول به ښه وي او دا خپرونه به اوري. دغه یو نظم و، دا چې زه بیخي شاعر نه وم، ما لیکلی وم نو بیا په کتابونو کې راسه ورک. د څه خویندو د څه ورونو نمونه په کې لیکلي دي. دا نو په ریډیو پاکستان کوټه کې چې کومه خپرونه کېدله نوی سهار، هېڅ خو نو ما ټول تفصیل کې لیکلی دي چې دالته زرغون خیال کېدی او دالته چې موږ کوچنیانو د ځولۍ ګلونه عبدالخیر ځلان صاحب کاوي، دا رقم د کلیوالو پر خپرونه ارواشاه د عبدالخیر ځلان صاحب کوله، یا احمد الله جان ګران چې بیا به راګزی شو هغه کوله، اوس ریټایر شوي دي. دا رقم قدس تورانۍ و، یا د سویل جعفر محترم و، نظیر بازی امیل خپرونه نجیب الله خوشدل کوله. نو دا ټول تفسیر ما د تخ کړی دی پکې را غونډ کړی دی او دنیا رمانی سمت شبنم داری اوس خپل کارونه کوي بچان لري ژوند لري د سخوندو نمونه مې پکښې دي نو دا خپرونه ته بیا مې نظر بازي ته وویل اوس هم دی په نېټ کښې راځي په فیسبوک کښې وي کله کله یو شعر دیپلومه کوي د عزیزي سیرت شان وایي نو بیا ما داسې غوښتنه وکړه چې یاره دغه زموږ یو زوړ چې ما په هغه شپو کښې خوندور هم نه دی لیکلی ګزاره دی دا خو برته راته ووایه چې زاړه یادونه تازه شي او خدای دې وکړي چې په دغه لیک او په دغه څو شعرونو باندې د هر کله راشه خپرونه چې ډېره نومانده خپرونه ده پر پښتو مینه ده دا هم ښایسته شي خدای چې ستاسې عزت وکړي زه یو وار بیا د دې خپرونې چلوونکو ته چې دې ته څوک خطونه خو نو اوس نه راستي چې څوک دې ته میسجونه کوي یا باقاعده ورسره لګیا دي غږیزې خپرونې ورسره جوړوي ټلیفونونه ورته کوي ټولو ته سلامونه نیکلي او خوږې احساسات وړاندې کوم او د عقیدت ګلونه ورته وړاندې کوم چې پر تاسې د شابش چې په دغه مصروفیت کښې هم د پښتو سره ولاړ یاست او مور پښتو ننګوي خدمت ورته کوي شعر په کښې لیکوي او خپرونه په کښې جوړوي خدای مو عزت وکړه وسلام رحمت فطرت اسغزی چمن
مننه فطرت صاحب موږ هم د ټولو اورېدونکو او د راډیو د همکارانو په استازیتوب ستاسو سلامونو ته وعلیکم وایو زموږ یو بل ګران اورېدونکی ښاغلی احسان محسینی هم یو پیغام راته راستولی دی راځئ چې پیغام ته یې غوږ سو
ګرانو قدردانو شاعرانو ادیبانو د ګروپ ټولو ملګرو ته د زړه لکو مینه ګډه ګډه سلامونه او احترامات له ترخو تریخ ژوندونه له زهرو ډکه جامه خوله مې په تا پرته ده او تمه د ژوند کوم نس نس گلشن د بلبل خزان وخلی سوکړو په دې امید کې پای چې خامخا به راځي هغه مالیار د ګلو چې بیا به هم هغسې سپرلی خواره واره کړي په هر طرف د وطن د ذات اووه رنګونه په شاړ باغونو باندې په سو غرونو باندې مړاو ګلونو باندې او بې رنګ رنګونو باندې امن روخان سحر به په ټول وطن کښې خور شي پیغلې به بیا ګودر ته د سرو منګو سره ځي مستې به بیا له مستۍ مستې سندرې وایي موسینی دې د ورله د مینې ګام په کار دی راتلونکي کل د پاره نوی پیغام په کار دی مینه او ژوند له مینې په پښتنو کښې ګوري
مننه محسینی صاحب را به شو یو بل غږیز پیغام ته چې زموږ ګران اورېدونکی ښاغلی پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب له موږ سره شریک کړی سلامونه یې وړاندې کړی او سترې مرسې یې هم کړې ده راځئ چې د پښتونیار صاحب پیغام ته غوږ شو
السلام علیکم د هر کله راشه ګرانو مینهوالو او ګرانو کارکوونکو ستړي مسی څادی څنګه یاست روغ او جوړ یاست فطرت صاحب تا ته هم سلامونه وړاندې کوم یقینا فطرت صاحب د پروګرام نوی سهار د ریډیو پاکستان کوټې ته چې نوی سهار خپرونه نشر کېدل هغه خو نو بس یو وخت وو او تېر شو کېدای شي په دغه هر کله راشه کښې چې کوم اورېدونکي دي هغه به د نوي سهار اورېدونکي مې هغه خوند هغه رنګ به په یاد وي نو ستا دغه نظم چې وایي سل په سله ښکاري ښه نوی سهار دی زما خوښ دی زما زړه نوی سهار دی کاغیارو ته په سپک نظر قایل دی زموږ په ټول لکه د غره نوی سهار دی پشین چمن کوټه بورۍ ورباندې ویاړي تورو شپو ته لمر خاته نوی سهار دی پرېږده دا حقیقت پټ له خلکو نه شي ځان جهان وینه هر څه نوی سهار دی پښتونیار پښتون شبنمې ملغلرې ښکاري دا چې زه او ته نوی سهار دی خبر نه یم ریحانه ارمان لا څه سوه هڅاند چېرې تنها څه نوی سهار دی پر ډبره باندې ناس په ویر اخته دی ریز کوي لکه مرغه نوی سهار دی د ګچنې کلملا د وصل تږی نایاب جام له زیر اوبه نوی سهار دی ښایستې او شبینې ته د جوته عدل سترګې مړه کاته نوی سهار دی بیا به څوک د نازنین تنها ځای نیسي ځکه وایم نه دی نه نوی سهار دی د میزی اډې صادق به مهیر نشي په شوکت باندې شایستانه وي سهار دی علی ما ګلاب پر هات سپیڅلی نسته پترت پات زړه نازله نوې سهار دی وا پترت صاحب به خزړه یادونه در پر زړه کور ودان خوشاله ګرځي آباد ګرځي مننه
مننه پښتونیار صاحب خدای دې طلبات لره رازو ورسته ژغس پیغام ته چې زموږ ګران اوریدونکي حبیب حسین چلې دې کور ودانې ورته وایو او پیغام ته غوښیږو
دلال محمد ورغزی صاحب شیرونه او زه هم ډیر مننه کوم چې زما غږ انتخاب کو صدا سي دي چې نسب وګمای او نه پنمر کې بدلون راوي نه سپوګمای او نه پنمر کې بدلون راغ نه ماخام نه مازیګر کې بدلون راغ او معجزه ده که پښتونه دا عذاب دی معجزه ده که پښتونه دا عذاب دی نه کابل نه پیښور کې بدلون راغې او چې پرهاش مو پښتانه شو سبا کیږي چې پرهاش مو پښتانه شو سبا کیږي دغه ولی لر او بر کې بدلون راغی چې پرهاش مو پښتانه شو سبا کیږي دغه ولی لر او بر کې بدلون راغی اوس په بل زاویه هنر لیدې شي اوس په بل زاویه هنر لیدې شي لدې وجه په هنر کې بدلون راغی او زمون یاد بس تازه شی ورغزیا زمون یاد بس تازه شی ورغزیا ډیر د کلی په ګودر کې بدلون راغې او اوس په بل زاویه هنر لیدې شي له دې وجه په هنر کې بدلون راغې
ډیره ډیره مننه توري صاحب خدای دې ښه ډیر اجر او ثواب درکړي عزیزانو بندر مو خوک دی خدای پامانی ته مو هیڅ زړه نه کیږي لیکن وخت مو ختم شوی دی نو تر راتلونکو خبرونه مو په خدای سپارو
هر چیرې چې اس خوشاله اوسو کاله وسې د خدای پامان Thank you.